آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنووردونکو السلام علیکم. نن د جمعې ورځ د 1390 کال د ورده میاشتې لسمه او د 2013 کال د میاشتې دیرشمه نیټه ده. زه خلیل خان یم. وخت دلته په واشنگټن کې د سهار 10:30 بجې دي او په کابل کې د ماښام 2 بجې دي. د آشنا رادیو لومړۍ ماښامنۍ خبری خپرونه پیلوو، خو له مخې به د خبرونو لنډیز د سید سلمان شاه صاحب څخه واورو.
د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 18مه کېږي. د کونړ د ولایت د شورا یو غړی په ځانمر برید کې وژل شوی او په غزه کې د اسرایلو په ضد پراخه مظاهرې شوي دي.
د خبرونو وروسته به په راپورټونو کې واورو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده.
او فلسطینیان د دې تیاری نیسي چې د غزې تړانګې په 5 برخو کې احتجاجي خیمې ورګوي او د شپږ ژوندیو دپاره هم هلته پرلت وکړي. خو لومړی به خبرونه د سید سلمان شاه صاحب څخه واورو.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه کمیسون د تخنیکی ټیم له ارزیابۍ وروسته پریکړه کړې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه وږي. د انتخاباتو کمیسون تیر کال ویلي چې د چنګک په 14مه به انتخابات سرته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د یو ډول تخنیکي ستونزو له امله اوس خپله پریکړه بدله کړي. د انتخاباتو د کمیسون د عملیاتي چارو مرستیالې میرمن وسیمې بادغیسی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده.
په واقعیت کې د انتخاباتو لپاره تاریخ د میزان میاشت په پام کې نیول شوی. د انتخاباتو ورځ او د انتخاباتو زمانی جدول سبا له غرمې وروسته په 2 بجو رسما اعلانیږي.
رسمي اعلان خواهد.
د کونړ د ولایتي شورا یو غړی شاولي همت په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دغه پیښه نن له غرمې وروسته د وټپور پولیسوالۍ کې رامنځته شوه. د چارواکو د وینا له مخې یو بل دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د کونړ د والي ویان غني مصمم امریکا غږ ته وویل چې پر شاولي همت باندې ځانمرګ برید په داسې حال کې وشو چې هغه په یوه جنازه کې د ګډون لپاره په لاره کې روان و. تر اوسه پورې کومې ډلې د غبرید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو د شاولي همت د کورنۍ غړو امریکا غږ ته وویل چې دې نه مخکې مخالف وسلوالو ته ګواښونه کړي وو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. په ترکیه کې په یوې ټرافیکي پیښې کې 19 مهاجرین وژل شوي دي. د ترکیې محلي مطبوعاتو نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې وژل شوي غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته د تګ په نیت د ایران په لار په قاچاقي لارو باندې ترکیې ته راغلي وو د افغانستان، ایران او پاکستان اتباعو. 6 په دغه پیښه کې سخت زخمیان شوي دي. دا ټرافیکي پیښه د ترکیې په ختیځ ولایت ایډګیر کې هغه وخت وشوه چې له مهاجرینو نه ډک سرویس موټر د برېښنا له یو پای سره وجنګېد او اور واخیست. د ایډګر والي وویل چې په سرویس موټر کې یوازې د 14 د کېناستو ظرفیت و، خو 50 پکې ځای په ځای شوي وو. زیاتره کسان یو بل سرویس چې په لاره باندې تېرېد ووهل او زخمیان یې کړل. نن سهار وختي د جمعې په ورځ په غزه کې د اسرایلو په ضد د فلسطینیانو د احتجاجي مظاهرو په دوران کې یو کس د اسرایلي قواوو د ټنګ په مرمۍ لګېدلی. د امریکا غږ د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه له خلیل خان نه اوري.
د غزې د روغتیا وزارت وایند ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ د خانینوس شارګوټي ته نږدې د اسرایلو د ټانک په مرمۍ کې یو فلسطینی برزګر وژل سوی دی او یو بل کس زخمي سوی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوې ده چې فلسطینیان د دې لپاره تیاری نیسي چې د غزې تړانګې په 2 برخو کې لوی مظاهرې پیل کړي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور لمخې عیني شاهدان ویلي دي چې وژل سوی بزګر په خپل مزکی کار کاوه چې د ټانک مرمۍ پرې ولګېده. خو د اسرائیلو د پوځ بیان به ویلي دي چې دوه مشکوک کسان د غزې تړانګې په جنوب کې امنیتي کټارې ته رانږدې سوي ول چې اسرائیلي ټانکونه ورباندې ډزې وکړې. د فلسطینیانو په دغه احتجاجي پرلت کې توقع ده چې د نارینهو، ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو فلسطینیان برخه واخلي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. روسیې د اوږده واټن یو بل بین القاروي بالیسټیکي توغندی یا ICBM په امتحاني ډول وار کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د دې اوږده واټن بالیسټیکي توغندی د ازمویلو اصل مقصد دا و چې اندخ په دقت سره وکتل شي او د برت مسافه معلومه شي او وګوري چې تخنیکی جوړښت مناسب او که اصلاحات ته ضرورت لري. د سرمت په نوم د نوی بین القاروي توغندی چې له درندو مایعاتو نه د سونګ د موادو په توګه پکې استفاده کیږي په هر ځای کې خپل هدف تبا کولی شي. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان کړو چې د روسیې د ستراتیژیکي قواو د بالتیک په سمندرګي کې خپل تمرینات بشپړ کړي دي او د لاتویا له سرحد سره څیرمه د خپل اقتصادي زون د خوندي ساتلو په خاطر تمرینات سرته رسولو پلان لري. روسیې دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې د اپریل په درېمه په سپینه ماڼۍ کې د استونیا، لاتویا او لیتوانیا په شمول د بالتیک د جمهوریتونو له مشرانو سره غونډه وکړي او په ګډه به ورسره د پخواني شوروي اتحاد د دغو دریو پخوانیو جمهوریتونو د استقلال سلمه کلیزه ولمانځي. که څه هم چې دا درې واړه جمهوریتونه د 40 کلونو پورې د پخواني شوروي اتحاد په قبضه کې وو او په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه وروسته آزاد شو. درې واړه هر کال په 1993 میلادي کال کې د لومړي نړیوال جنگ نه وروسته د آزادۍ جشن ولمانځي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو دوه عسکر په 14 کې وژل شوي دي او 15 تنه نور زخمیان دي. د ائتلاف په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره کړي راغلي چې زخمیان د تداوی او علاج لاندې دي. خدای ونه ویل چې 14 په کوم ځای کې او کله وشوه او همدا چې وژل شوي او زخمي شوي عسکر د کوم هیواد اتباو. روسیې نن د جمعې په ورځ په مسکو کې د یو شمیر هغو اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکي استازي خارجه وزارت ته ورغوښتل چې ګڼ شمیر روسانې له برتانیې سره د خپلې همدردۍ او ملاتړ د ښکاره کولو په خاطر له خپلو هیوادونو نه په دې هفته کې شړلي وو. په نیویارک او مسکو کې د امریکا غا خبریالان مارګریټ بشیر او جیمی ډیټمر په خپلو رپورټونو کې وایي چې روسیې خارجه وزارت د لیدوزو سفیرانو ته د احتجاجي یاداشت ورسپارلو نه علاوه د هغو ډیپلوماتانو او قونسلي مامورانو لیست ورکړی چې له روسیې نه یې حکومت په سمدستي توګه د وستلو پریکړه کړې. خارجه وزارت ته پر غوتل شو سفیرانو کې د جرمني، ایټالیا، هالند، فرانسې، یوکرین او پولند سفیران شامل وو. متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې لپاره به مناسبه نه وي چې له امریکا نه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې نور امریکایي ډیپلوماتان له هغه هیواد نه راوباسي. سپینه ماڼۍ او خارجه وزارت وایي چې د روسیې انتقامي عمل به نور هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي کې خرابې کی. څارونکي وایي چې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ په سر راپورته شوې شخړې په وجه تجارتي جنگ پیل شي نو تر ټولو زیاته ګډه به ویتنام ته ورسیږي او په اغلب ګمان متحده ایالات به د ګمرکي محصول لوړېدو نه معاف کی. خو یو شمېر نور څارونکي بیا په دې عقیده دي چې د امریکا او چین تجارتي جنگ به د ټولې نړۍ لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. جمهور رئیس ټرمپ روانه میاشت کې امریکا ته له چین نه په واردېدونکو المونیمو او فولادو باندې د 2 میلیارد ډالرو په کچه محصول لګولو پریکړه وکړه او چین په ځواب کې د متقابل اقداماتو ګواښ کړی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه واورېدل او اوس به د خبرونې لومړی رپورټ واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسي جرګې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د کمیسن چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې سبا به د دغې نیټې د رسمي اعلان پر مهال د پارلماني ټاکنو مهالویش هم اعلان کړي. پام وکړئ، په دې اکله د کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د دغه کمیسون د یو تخنیکی ټیم لخوا د بشپړو ارزونو وروسته کمیسون پریکړه کړې چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د دمخه ټاکلې نیټې څخه څه باندې درې میاشتې وروسته د تلې میاشتې په اتیشتمه ورځ ترسره کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د عملیاتي چارو مرستیالې میرمن وسیمي بدغیسي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ به دا نیټه د کمیسون لخوا په رسمي ډول اعلان شي.
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده.
په واقعیت کې د انتخاباتو لپاره تاریخ د میزان میاشت په پام کې نیول شوی. د انتخاباتو ورځ او د انتخاباتو زمانی جدول سبا له غرمې وروسته په 2 بجو رسما اعلانیږي.
رسمي اعلان خارج.
تیر کال د ټاکنو خپلواک کمیسون د چنګاښ 14مه ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې وه، خو د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دغه کمیسون له وړاندې ویلي وو چې په دې نیټه ټاکنې نشي ترسره کولی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان پر وخت د دغو ټاکنو ټول مهال ویش هم اعلان کړي، چې ورسره به د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې نیټه هم څرګنده شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د پارلماني ټاکنو وړاندې د رای چونکو د ملر د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېدو ته د ورځې د میاشتې 15مه ورځ ټاکلې ده. دغه کمیسون د رای ورکوونکو د نوملر د جوړولو لپاره 2000 نوي کارکوونکي هم ګمارلي دي. امنیتي ستونزې په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې یا لوی ګواښ په توګه ګڼل کېږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د رای اچونې د 2355 مرکزونو له ډلې یوازې د 3015 مرکزونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ دی. د رای اچونې 1122 مرکزونه د لوړ ګواښ او په همدومره شمېر نور د منځنۍ کچې د ګواښ سره مخ. دا وزارت وایي چې 940 نور مرکزونه د افغان ځواکونو له کنټرول څخه په بهر سیمو کې پراته دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې سربېره یو شمېر ولسوالۍ ته د هوا له لارې د ټاکنو د موادو د لیک او د ټاکنو په مرکزونو کې د ښځینه پولیسو د شمېر د کمی ستونزې سره هم مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کړنلارې له مخې ټاکل شوي چې په هر مرکز کې د ښځو تلاشۍ لپاره 2 ښځینه پولیسي په کارو ګمارل شي، چې اوس وخت په دومره شمېر ښځې د دغه وزارت په لیکو کې په دنده نه دي بوختې او باید چې نوي وګمارل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره دا نوي نیټه په داسې حال کې اعلان کړې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ټاکنو سار ادارو د دغه کمیسون څخه د میزان تر میاشتې د پارلماني ټاکنو ترسره کولو د غوښتنې تر څنګ د دغو ټاکنو وړاندې د ټاکنو د بهیر د سار لپاره د یو ګډ میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی. د ټاکنیزو چارو یو څېړونکی جنده سپینغر اندېښنه لري چې روانو ټاکنو ته د چمتووالي هڅو ته په پاملرنې د تلې تر اتیشتمې پورې هغه کارونه چې د ښو شفافو ټاکنو لپاره کولی ضروري دي د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته ګرانه ده چې ترسره یې کړي.
په څو دلیلو، یو دا چې په تخنیکي پروسه کې پرمختګ نشته. د کاندې رایې ورکوونکو نوملړ پروسه تر اوسه لانده شروع شوې او دا پروسه طبعا وختګیره ده. په سیاسي اړخ کې هغه سیاسي اجماع چې ضروره ده چې حکومت او د حکومت نه بهر سیاسي جریانونه باید سره هوکړه وکړي او یو سیاسي اجماع د راتلونکو انتخاباتو په رابطه رامنځته شي، د هغې کوم څرک تر اوسه نه لګي. نتي برخه کې تاسو ګوري خپله کمیسون د وروسته اعلان کړی چې 40% هغه مراکز چې دوی هلته انتخابات کوي هغه د تهدیدونو سره مخامخ دي. په دې دریو ساحو کې پرمختګ کرا نه شي، دا به ګران وي چې مونږ په دغه تاریخ باندې چې دوی اعلان کړي او ښه انتخابات ولرو.
ټاکنیزو چارو دغه کار په وای چې هم د ټاکنو کمیسون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو باندې ډیر وخت ضایع کړی دی، چې له امله یو لړ هغه کارونه چې باید ډیر وړاندې ترسره شوی وي تر اوسه نه دي پیل شوي. چې د ښاغلي سپینغر په وینا، ځنډې د ښو ټاکنو ترسره کولو بهیر باندې منفي اغیزه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو، څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې د کونړ د ولایتي شورا یو غړی په ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د وټاپور په ولسوالۍ کې نن غرمې وروسته په یو ځانمرګ برید کې دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی شاولی همت وژل شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی د ټلیفون په کرښه سره دی، دغه سره به په دې اړه نور معلومات واخلو. زبیح الله غازی، سبز مژغا ژغاوري،
مننه مهرباني. دغه ځانمرګ برید نن له غرمې وروسته تقریبا لسان دی 2 بجې هغه د کونړ د ولایتي شورا غړی شاولی همت او ورسره یو دینی عالم او یو ساتونکی د وټاپور ولسوالۍ د شینګام په کلي کې د یو ولسی سړی جنازې ته ورته پله پلار روانو چې ځانمرګ بریدګر ورسره مخامخ شوی دی. د کونړ د والی ویان غنی مصمم وایي چې په دغه برید کې شاولی همت او یو دینی عالم مولوی عبدالرحمن وجل شوی دی او د شاولی همت چې د ولایتي شورا غړی دی دا هغه یو ساتون کې زخمی شوی دی. تر اوسه چا د دغه پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو د کونړ د ولایتي شورا دغه غړي ته له دې وړاندې ځینې امنیتي ګواښونه موجود چې ګمان کېده د دولت د مخالفو وسلوالو د خوانه دي.
تر اوسه چارواکي په دې اړه څه وایي چې دغه ګواښونه چې ورته کېدل په دې اړه کوم اقدامات اخیستي وو د امنیت لپاره؟
د چارواکي تر اوسه په دې اړه ډېر څه نه وایي، ځکه پیښه تازه ده. خو ځینې امنیتي سرچینو سره چې زموږ خبرې شوې دي، هغه وویل چې شاولي همت له دې وړاندې هغه ته ګواښونه شوي وو او د ده د امنیتي تدابیرو سپارښتنه د کونړ د ولایتي شورا دغه غړي ته شوې وه.
ډېره زیاته مننه زبیح الله غازي صاحب چې موږ سره تازه معلومات راکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په دغه ولایت کې د افغانۍ د رای جوړولو لپاره دکاندارانو او نورو کاروبارونو ته لس ورځې ضرب الاجر ورکړی دی. نوموړي خبرداری ورکړی دی که د لس ورځو وروسته له چا سره پاکستانی کلدار ونیول سي قانوني چلند به ورسره وسي. دا شنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اکله دا رپورټ را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره مخکینیو کمپاینونو چندان نتیجه نه ده ورکړې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی پکتیاوالو ته لس ورځې وخت ورکړی څو د کلدارو پر ځای افغانۍ رایج کړي. شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې له یو شمېر ښاریانو سره د لیدنې په ترڅ کې له خبریالانو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې له دې امر نه بالا سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ستونزې چې دي په دې برخه کې موجود وي هغه مال کړي دي. هر څومره افغاني وړي افغاني غټ افغاني چې دي خلکو ضرورت موږ د بانکونو له لارې خلکو ته رسو او کدي صرافانو ضرورت کېږي موږ په هر ورځ له مرکزه به کوم چارج دولت ورته رسوي. هر اندازه افغاني ته بازار ضرورت موږ رسو.
له شاوخوا شپږویشتو کلونو راهیسې یعنې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستانه شول، پر ډیورن کرښه پرتو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو چلند معمول شوی. د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد له خپل پولي واحد سره مستقیما تړلی بلل کیږي. له همدې کبله د پکتیاوالي شمیم خان کټوازی له خلکو غوښتنه لري چې د افغانۍ په رواجولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
له دکاندارانو، له ځوانانو، مدني فعالانو، مشرانو، له ټولو ولسم یله دا داسې په دغه برخه کې همکاري راسره وکړي او له دې ایسته پیر افلور په خپلو افغانیو چې زموږ ملي هویت او ملي ارزښت ده په همدغه باندې وکړي. پرې نږدې سي د پردو هیواد او غم د هغه هیواد چې د تاریخ په اوږدو کې له موږ سره دښمني کړې ده او تر پایه به دښمني کوي دغه پیسې په جیب کې وګرځي.
په سویل ختیځ کې پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې ټولې سوداګریزې چارې د کلدارو پر اساس ترسره کیږي، خو د ګردیز ښار صرافان وایي چې د افغانیو راکړې ورکړې ته پوره چمتووالی لري.
موږ سره موږ والی صاحب او د افغانستان بانک موږ سره تعهد کړی چې میدې پیسې راوسي لکه لسګون شلګون پیسې او ټول پیسې موږ ته راسي ان شاءالله چې موږ ته یې ورسي موږ خلک ته یې سره تازه کړو.
په ورته وخت کې د پکتیا د اوسیدونکو اندېښنه دا ده چې په یو شمېر مواردو کې دوکانداران د افغانۍ وړه نوټونه له کلدارو سره یو شان معامله کوي. دوی دا چاره د افغانۍ د ترویج پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
نوم یې سید رضا ځلان دی، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. د دې ترڅنګ بله مهمه او اړینه خبره دا ده چې باید نرخونه وټاکل شي. لکه مثلا یو شی موږ په شل کلدار یې اخلو، هغه بیرته موږ دوی موږ ته بیا په شل افغانۍ راکوي. نرخونه ډېر مهم دي چې باید وټاکل شي.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د پاکستانی کلدارو پر ضد کمپاینونه ترسره شوي، مګر کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. خو معلوم شي چې د پکتیا چارواکي په دې برخه کې تر کومه بریالي کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com. په لومړي ځل یو مسلمانه میرمن د استرالیا فدرالي پارلمان د انتخاب شوې ده. د هغې په دې اړه خبرې کړې دي چې څنګه د نژاد پرستۍ او کورنۍ تاوتریخوالی یې د ژوند تګلاره ور بدله کړي. هغه د خپل ځای مندل په نامه د یو خپل ژوند کې سخت پر کړی چې پر کړی په تفصیل په دې خبرې کړی چې څنګه په شونځي کې د مذهب په پنسټ د هغه سره تعبیز کده او د غراز د خپل لومړی میړه د لاسه د تشدد او د تاوتریخوالي سره مخامخ و. د امریکا ژ خبريال فیل مرسر لسړنی څخه په دې اړه د رپورټ لژل دی چې تفصیل به تاسو ته وړاندې کوم.
د مصر پلازمینې کاهرې څخه تر استرالیا پلازمینې سیډنی پورې دی د خپل ځای موندلو دغه کیسه د ناوړه چلند، مایوسۍ او د کامیابۍ په اړه ده. انی علي استرالیا ته هغه وخت راغلی و چې د دوو کالو وه. هغه په دې اړه په تفصیل لیکنه کړې چې د خپل عربي میراث پر وجې هغه څنګه خپلو همصنفانو په ټولګۍ کې زوروله او څنګه خپل پخواني میړه ورڅخه ناوړه ګټه اخیسته او د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وه. ایلي اوس 50 کلنه ده او د یو اکاډمیسن په توګه یو کامیاب مسلک ته لاره موندلې. هغه په نړۍ کې د تروریزم ضد د مشهورو متخصصانو څخه یوه ده او د ملګرو ملتونو سلاکار هم پاتې سوې ده. هغې په خپل یوې نوې خپره سوې بایوګرافي یا د ژوند په کیسې کې لیکي چې د یوې ښې څېړونکي په حیث هغې د یوې لسیزې د حلوسلو وروسته څنګه د آسټرالیا سیاسي سیستم څخه زړه تنګ سوی و او داسې ورته ښکارېده چې دا به ونسي کړی چې بدلون راولي او فکر یې وکړ چې د بدلون د راوستلو یوازنۍ لار دا ده چې خپل اکاډمیک مسلک پریږدي او سیاست پیل کړي. هغه په 2018 کال کې په ډیر کم اکثریت سره د آسټرالیا د فدرالي پارلمان ته انتخاب شوه. هغې د منځلاري کیڼ اړخي د کارګر ګوند استازیتوب کاوه. هغه وایي چې اوس هم د هغې پارلماني دفتر ته د کرکې نډک لیکونه راځي او په ټلیفون کې ورته ګواښونه کیږي. هغې د امریکا ژغ ته داسې وویل:
One week in Parliament when somebody decided to call up and tell Anne Aliff if she wants to earn the respect of white Australia.
یو ونی په پارلمان کې یو چا دا پریکړه وکړه چې انی علي ته باید وویل سي کچیر هغه غواړي د سپین پوستو استرالیانو احترام ترلاسه کړي نو په کار د پارلمان پریږدي. تاسو خبر یاست چې ماته لکره کې ډک ډیر لیکونه راځي او دغه راز ډیر زیات د کرکې کې ډک ټلیفونونه راته کیږي او دغه وسنۍ کار په خاصه توګه پارون کې وو او د ذکر ما په خپل کتاب کې هم کړی دی چې ما د خپل ژوند زیاتره برخه په دې کې تیر کړی او هڅه مې کړې چې داسې څوک باید ووسم چې په خپل فکر او ذهن کې ز استرالیایی پاتسم. د رسمي ایسایو لمخې په استرالیا کې شاوخوا 6.5 لک مسلمانان اوسیږي او د استرالیا د نفوس 2.6% کیږي. څه د باندې درېمه برخه په استرالیا کې زیږیدلې دي او نور بیا د ماجرینو په اساس د لبنان، ترکیه، بنگلاديش او فیجی او نورو هیوادونو څخه راغلي دي. د استرالیا د اسلامي شورا فدراسیون په دې وروستیو کې ویلي چې د اسلام پر ضد احساسات ورځ تر بلې زیاتیږي. د چارلز ټوډ پونتون تیر کال په استرالیا کې د اسلام نه د ویرې په باره کې په یو راپور کې دا وموندل چې د درست هیواد په ادارو او په شخصي سطح نارامه کوونکي تعصب وجود لري.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خپرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
ایسویان ګوډ فرایډی یا نیک جمعه لمانځي چې د عیسی علیه السلام په صلیب باندې د زړولو یاد وکړي. د بیت المقدس څخه رابرټ برګر په دې باره کې مشتهر رپورټ راجل دی چې خلاصه به د زامن مومن څخه وورو.
د درست نړۍ زائرین د بیت المقدس په زاړه ښار کې عنانوي فرایډی په مار سره لمانځي. دوی مذهبي سندرې وایي او د انجیل عبارتونه یې لوستل او د صلیب د 14مې برخې پورې د عیسی علیه السلام د قدمونو څرک یې لګاوه. له کاناډا نه ګیری استربرګ بیت المقدس ته ورغلی او وایي:
او اټس ان آنر ټو بی ان دس لاند لایک دس، اټس بین ګریټ. It helps with my belief, it helps with my faith, it helps with everything.
دا یو ویل دی چې دلته په مقدس از مکه کې دی، دا یو ستر کار دی، دا زما د عقیدې سره مرسته کوي او دا د هر شي سره مرسته کوي. په دغه مقدس از مکه کې مذهب او سیاست سره نشي جدا کېدی. له تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو شپږ هفتې د مخه د مسیحانو اختر یا ایستر پیل کیږي. استربرګ نه بیا وایي:
I think that the Americans moving the embassy to Jerusalem is the right thing to do. I think it's the proper thing to do. And I wish that Canada would follow suit and do the same thing also, move the Canadian embassy from Tel Aviv to Jerusalem.
زه فکر کوم امریکایان خکوی چې بیت المقدس ته خپل سفارت انتقالوي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار دی چې کوي، او زه هیله لرم چې کاناډا به هم په همدې قدم باندې ولاړ شي او دې ته ورته کار به وکړي چې له تل ابیب نه بیت المقدس ته خپل سفارت انتقال کړي. فلسطینیان د سفارت په انتقال او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په پریکړه په کار شوې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث مني. عماد چې د عربو په بازار کې یو دکاندار دی وویل د فلسطین د دولت راتلونکی پایتخت بیت المقدس دی. عماد خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I do not expect anything from Donald Trump, so I expect bad things. This is, you know, part of what they are doing against Palestinians.
ډانلډ ټرمپ نه هیڅ توقع نه کوم، ځکه نو د بدو شیانو توقع کوم. تاسې پوهیږئ دا د هغه څه برخه ده چې دوی د فلسطینیانو په خلاف کوي. بل ګام او بل شی به فلسطینیانو ته ضرر ورسوي. یهودي زائرین بیت المقدس ته روان دي چې د خپل مذهبي جشن شروع ولمانځي. د یهودو ملایان وایي د امریکا د سفارت انتقال د بیت المقدس بیا آبادول تقویه کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کمیسیون د تخنیکی ټیم له ارزیابۍ وروسته پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلپاتې اجتماع وکړي. د کونړ د ولایتي شورا یو لوړپوړی غړی شاه ولي همت په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دغه پیښه نن له غرمې وروسته د وټاپور په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو بل دیني عالم سره مولوي عبدالرحمن په ملګرتیا شاه ولي همت په یوه جنازه کې د ګډون لپاره په لاره کې روان و. تر اوسه پورې دغه حملې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. په داسې حال کې چې د روسیې د پوځ لوی درسي جنرال سرګي روټسکوی د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دمشق سره نږدې په ختیځه غوطه کې د سوریې د رژیم نظامي عملیات بشپړ شوي دي او مخالفانو د دومینه د وتلو سره موافقه کړې ده. خو په دومه کې د سوریې د رژیم د مخالفانو د یوې غټې جهادي ډلې جیش الاسلام یا د اسلام د لښکر ایوان حمزه برقدار نن د جمعې په ورځ وویل چې له دومینه د وتلو لپاره د روسانو وړاندیز رد کړی دی او مقاومت یې دوام لري. جنرال سرګي دعوه کړې وه چې جیش الاسلام یا د اسلام لښکر جنګیالي له دومینه د وتو په حالت کې دي. د ختیځې غوطې د دومه سیمه چې په لسګونو زره ملکیان پکې اوسیږي د سوریې د رژیم قواو له څلورو خواو نه محاصره کړې ده. په سلګونو کسان د روسیې د هوایي قواو په بمباریو کې وژل شوي دي او په زرهاو نور له خپلو کورونو نه تښتېدل مجبور شوي دي. په ترکیه کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 19 کسه مهاجرین وژل شوي دي. د ترکیې مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې وژل شوي غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته د تګ په نیت د ایران په لاره په قاچاقي لارو ترکیې ته راغلي وو د افغانستان، ایران او پاکستان اتباو. شپږ دېرش کسان په دغه پیښه کې ډېر سخت ټپیان شوي دي او هنوای هیله لري چې چین به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیز تجارت او سوداګرۍ کې د بیلانس یا توازن د ساتلو خیال وساتي. د هند تجارتي چارو ماهران په دې باور دي چې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي لانجه به چین وهڅوي چې د هندي تولیداتو او مصنوعاتو لپاره د خپلو مارکیټونو لارې پرانیزي او دوه اړخیز تجارت متوازن وساتي. د چین او هند تجارت او سوداګرۍ وزیرانو په روان هفته کې په نوي ډلي کې غونډه وکړه او په دې اړه په تفصیل خبرې وکړې. چین کوشش کوي چې خپل صنعتي تولیدات د امریکا او هند په شمول نور هیوادونو باندې پارزانه به اپلوري، خو اجازه نه ورکوي چې دغو هیوادونو مصنوعات د چین په مارکیټونو کې اپلورل شي او ګټه وکړي. هند او چین ژمنه کړې چې په نړیوال تجارتي سازمان یا WTO او نور نړیوال تجارتي موسساتو کې به خپل همکاري پراخوي او یو د بل ګټه به له پامه نه غورځوي.
درنو وردونکو موږ لمړی ماشامنه خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسېده. د دې برخي همکاران په استودیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبره خبرونه تاسو ته پیل کی تاسو زموږ سره اوسئ.